الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دخبغاننو علاج دعاء عطار يا رب المصطفى سوك چه دا رسالة دخبغاننو علاج والولي يا واوري هغد دنیا او دا آخرت دا پریشانه او غمنا اساتي او دا دعانو جهان خوشاله نصیب کړي آمین بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف فضیلت د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک ته د الله پاک د پاره د یو بل سره محبت لرون کی چکه د یو بل سره ملاو شي او مصافحه وکي یعنی لاس ملاو کی او په نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې درود پاک ولولي نو د دوی د جدا کې دوه مخکې بد دوانو راتلونکي او مخکینی ټول ګناهونه معاف شي صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد د امام حسین رضی الله تعالی لنهو د روغ کولو ایمان تازه کون کی واقعا صحابی نبی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ته معلومه شو چې د حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما ترمنځ سخبغان راغلی مد نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوسی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ تعرض کړو چې خلق تاسو دوانا صاحبان پل پیشوا یعنی سرداران منی تاسو خپل رور حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ له ورشي او د هغې سره روغه وکي ځکه چې تاسو د هغې نه په عمر کې کشرې نو په دې باندې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل کما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دا فرمان عالی شان نوې اورېدلې چې په روغه کې ړومبې والے کون کې با جنت ته مخ کیږي نو زه به ضرور د هغې په خدمت کې حاضر شوی وې خو زه دا نه خوښوم چې د هغې نه مخکې زه جنت ته لاړ شم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زه د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ خوا ته حاضر شم او هغې ته مې ټوله واقعا بیان کړه نو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوسی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایل صدقه اخی ان زما رور رشتیا وویل بیا هغې ودرېدل او د خپل رور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو او د هغې سره یې روغه جوړه وکړله د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت او د هغوی په وسیله د زمونږ بے حساب بخنه وشي آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم صدقه حسن حسین کا یا رب مصطفی کر دے معاف خرحتا یا رب مصطفی صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو د دې ایمان تازه کون کی واقعانه دا سبق مونږ ته ملاو شو چې کده چا سره هم سخبغان راشي نو مونږ لا زړه مضبوطه ول او دروغ د پاروړم به والے کول پکار دی امام احمد رضا خان رحمت الله علیه یو زل د دو خپ شبو رونو ترمنځ دروغ ترغیب ورکړو او وی فرمایل په تاسو دوانو کې چې څوک په ملاوي دو یعنی په روغه کولو کې ړم به والے او کی هغه به د جنت طرف ته ړم به والے کوي صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد خوږو محترم اسلامیرونو یاد ساتئ شیطان لعنتی مسلمانان په خپل منځ کې جنگی او خبره قتل او جوبل ته رسئ هغوی روغې ته نه پرېږدي بلکې داسې هم کیږي چې که څوک نیک انسان منځ ته راشي او د هغوی روغ هم وکړي نو بیا هم قسمه قسم وسوسې زړه ته وراچي او هغې غولوي الله پاک د شیطان مکار د ګزار نه خبرداری ورکوي او په پنځلسمه سفاره سورې بنی اسرائیل په 53 نمبر آیت کې ارشاد فرمایي ان الشیطان ینزغ بینهم بېشکه شیطان د خلقو په کې فساد اچي او الله پاک په ومسی پارا سورت المائده په یو نوی آیت کې فرمای انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر بشکا شیطان خو همدا غواړي چې د شراب او د جواری په ذریعه ستاسو په منس کې دشمنی او بغز او کینه واچي په کوم کورونه کې چې په خپل منځ کې خپګان نه وي د مور لور پلار زوی رور خور خواخینګور د اندرور او دوراندار او د نور خپلوانو په خپل منځ کې خپګان وي د گاونډیانو سره خپګان وي د دو دوستانو په خپل منځ کې نه لګي د خاندانونو د قبیلو په خپل منځ کې جګړه وي او بازار کې چې کوم دکانداران د یو بل په خپو وخلو کې مصروف وي هغه ټول مسلمانانو ته د الله پاک د رضا د پاره په خر وغه کول او د یو ځای اوسېدو او د شیطان د جنګولو د تبا کولو گزار بیکاره کول کار دی یقینا چې خپل مینس کې د فسادونو سره د دنیا او د آخرت بشمیره نقصان ندی کوم عاشقان رسول جتر آخره پورې دار رساله ول ولیا ووري نو ان شاء الله الکریم خپل مینس کې د خپګانون نه د بچکیدو او د معافی او د بخښنې نه د کار اخستو ذهن به جوړ شي غوسه د فساد جړه ده په وړه وړه خبره باندې په جذباتو کې راتلون کې غوسناک انسان اکثر د فسادونو سبب جوړیږي غوسناک خلکو ته د ځان خبرول پکار دي چې د نفس له وجې په غوسه کې د بې قابو کېدو او د الله الله کریم د نافرمانی والا کار کول سره حسی نه چې د دوزخ جوړی کند ته پریوزی. د غصې تعریف: د غضب یعنی د غصې معنی ده ثوران دم القلب اراده الانتقام، یعنی د بدل اخستو د اراده په وجه د زړه وینه په جوش کې راتلل. حضرت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمائی، غضب یعنی غصہ د نفس د هاغه جوش نوم دی کوم چې د بل نه د بدله اخستو یا د هاغه په دفع یعنی لری کولو باندې انسان را پاروي. د دوزخ خاص دروازه: د الله پاک خوږ آخری نبی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی، د دوزخ یو دروازه ده په کومه باندې چې با هاغه خلق داخليږي د چا غصه چې د الله پاک د نافرمانی نه پس سړیږي، یعنی د الله پاک نافرمانی کی نو علی غصہ سڑے شی، یعنی دا سے نہ سڑے گی. سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ د غصے سکلو برکت: حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ یو کور پا کرایا باندې واغستو، د هغه کور سره بالکل جخت د یو یهودی کورو. هغه یهودی بد دوهمنی په وجه باندې د ناوی یعنی د چد اوبو بهر ته درا غرزول په ذریعہ سخا اوبه د حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کور مبارک ترا غرزول. خو هغه به خاموشو. اخر یو ورځ هغه په خپل باندې عرض کو: جناب، زما د ناوی د بیدون کې اوبو د گندګ گئی په وجه باندې تاسو ته شکایت خو نشته. هغه ډیر په نرمۍ سره وفرمایل: د ناوی نه چې کوم ګند را غورځيږي هغه زه په خپل باندې په جارو باندې صفا کوم. هغه ورته ویلي: تاسو له دومره تکلیف باوجود غصه نه درځي؟ هغه ورته وفرمایل: راځي خو زه سکم، ځکه چې د قران کریم په څلورمه سپاره سوره آل عمران آیت نمبر 134 کې د الله پاک فرمان عالی شان دی: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. ترجمه کنز الارفان: او غصہ سکل والا او خلق معاف کون کې او الله پاک د نیکو خلقو سره محبت فرمایي. یهودی چې دا جواب اوریدو نو په هغه وخت باندې مسلمان شو. نگاه ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے د خوږ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقانو، تاسو قتل چې د نرمۍ څنګه برکتونه دي، د نرمۍ نه متاثر شو او هغه یهودی مسلمان شو. د غصې په تبایانو کې دا هم دي چې د دې نه بغض او کینه یعنی غداوت او دشمنی پیدا کی، د کومې نه چې بعضې وخت خبر جنگ جګړې او قتل ته هم ورسی. د کینې تعریف: الحقد ان یلزم نفسه استثقال احد والنفار عنه والبغض له واراده الشر، یعنی یو د یو کس خلاف په زړه کې نفرت، ناخوخی او دشمنی او بغض ساتل او د هغه بد غختلو ته کینه ویلش. د کینه او د دشمنی ته بیان واوري او د الله پاک د ویرې نه ولړزیږي. مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه بیانوي چې د دوانو جهانو د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته د خلکو اعمال په هر هفته کې دو ځله پیش کول شي، یعنی د ګل او د زیارت په ورځ. بیا د دښمنۍ لرونکو دو ورونو نه علاوه هر مؤمن بخلې کیږي او ویلې کیږي دا دوانه پرېږدي تر دې پوری چدی یوزیش. صحابی نبی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چے نبیان دا سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے دا شعبان پا پنزلسم اشپکی اللہ پاک خپلو بندگانو تا دا رحمت پا نظر بانی گوری او طول بخی خو مشرک او دخمنی کون کے نبخلے کی گی. خوگو او محترم و اسلامی رونو، یاد ساتے چے دا شریعت دا حکم نبغیر صرف دا ذاتی خفگان پا وجہ د مسلمانانو د یو بل سره تعلقات ختمول گناه او حرام او دوزخ ته بوتلون کې کار دی. اعلی حضرت امام اهل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمای، د مسلمان سره بغیر د شرعی وجنه کینه او بغض ساتل حرام دی، او بغیر د شرعی مصلحت نه د درې ورځو نه زیات سلام او خبرې اترې پرې خودل دا هم حرام دی. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته چې د الله کریم د خوږ نبی مکی مدنی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ته، د یو مسلمان د پاره جایز نه دی چې د خپل ورور سره د درې ورځو نه زیات تعلق
پریدی چا چې د درې ورځو نه زیات تعلق پری خودلو او مر شو نو دوزخ ته داخل شو درې قسمه خلق صحابي ابن صحابي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې د الله پاک خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد او فرمایلو د درې قسمه خلق منزونه د هغوی د سر نه یو لې شمبر نزی اول نمبر د قوم هغه امام کوم چې خلق نه خوخی دویم نمبر هغه خزه کوم چې په داسې حالت کې شپه تیره کی چې د هغې خاوند د هغې نه خفه وي دریم نمبر هغه دورونه کوم چې د شریعت د اجازت نه بغیر د یو بل نه خفوی د عیب پټولو فضیلت وګو محترم اسلامیرونو یاد ساتئ چې بغیر د شرعي اجازت نه په خپل منځ کې د خفګان ساتلو د وجي عام تور د دوه طرفونو د خلقو ترمنځ د بدګمانو چغلیانو او د تهمتونو وغیرہ په شان د زخته د بوتلونکو ګناهونو سلسله روانه وي په خپل منځ کې د خفګانون د وجي د یو بل د غیب راخکار کولو ګناه هم ډیر زیاته کولې شي ځکه د ډیر احتیاط ضرورت دی کله یو مسلمان عیب درته معلوم شي نو د هغه پټول ضروری دی الحمدلله د مسلمانانو په پټولو کې ډیر ثواب دی لکه څنګه چې حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چا چې د یو کس پټ غیب ولیدو او هغه پټو ساتو نو داسې دا لکه هغه چې ژوندۍ خخ کړې شوی ماشوم ژوندۍ کړه حضرت الحاد مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک وضاحت فرمایلی دی د هغه نه حاصلیدونکو مدني ګلونه وړاندې کو هغه غیب کوم چې د یو مسلمان د حق بارکی نه او دا کس هغه د خلقو نه پټ پټول غواړي بعض شارحین یعنی د حدیث شرح کوونکي علما کرام فرمایل چې د دې نه مراد د مسلمان نارینه او زنانه ستر دی یعنی که څوک لغړ وویني نو هغه له جامې ورکړي کې دې شي چې دا دوه نه مراد وي داسې چې د چا غیب وویني او په خپل هغه ته ووایي چې ګوره بیا د پاره داسې حرکت نه کړي ګنی بیا بستا خیر نه او د خلکو نه د هغه عیب پټ وساتي دې د پاره چې تبلیغ هم وشي او د مسلمان پرده هم وساتل شي خو که دا کس د چا د وجلو یا چا ته نقصان رسولو پټ سازش کوي نو ضروری ده چې د دې خبر هغه یعنی چاته چې دا نقصان رسول غواړي هغه ته د دې خبر وکړي چې هغه د نقصان نه بچ شي یا که دا کس عادت لرونکی مجرم جوړ شوی دی نو د دې اعلان وکړي لہذا د دې فرمان دا مقصد نه دی چې پټ غل پټ قاتل جرم پټ کړي د حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک ډیر جامع وي یعنی د دې پردې ساتلو د عیب پټولو ثواب داسې دی لکه چې ژوندۍ خخ کړې شوی ماشوم د قبر نه را وباسي او د هغه ژوند بچ کی ځکه چې د مسلمان عزت د هغه د ژوند په شان د احترام قابل دی په هر حال د مسلمان دن کې عزت بچ کول ډیر د ثواب کار دی خو دغه قیود یې د وضاحتونو د خیال او ساتل شي کوم چې موږ مسلمان لا سنگ جوڑے دل پکار دی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت تے چدا اللہ پاک خوگ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد او فرمائلو یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نه به په هغه باندې ظلم کوي نه به په ډاګه باندې یوازې پریک دی او څوک چې د خپل رور حاجت یعنی ضرورت پوره کړي الله پاک به د هغه حاجت او ضرورت پوره کړي او څوک چې د یو مسلمان نه تکلیف لري کړي الله پاک به د قیامت په ورځ د هغه تکلیفونه لري کړي او څوک چې د یو مسلمان عیب پټ کړي نو الله پاک به د قیامت په ورځ د هغه غیب پټ وساتي د صحابي نبی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمان دے چې د الله پاک آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی څوک چې د خپل ورور عیب ویني او هغه پټ کی نو هغه به جنت ته داخل کړي شي خوګو محترم اسلامیرونو چې په خپل منځ کې د خفګان په وجه بعض وخت ته یو بل غیبت په کثرت سره کیږي غیبت گناه کبیره ده حرام او دوزخ ته بوتلون کې کار دی چې کله په ژوند کې خفګان کور جوړ کی او په خپل منځ کې جګړه راشي نو بیا د غیبتونو او د تهمتونو سیلاب په موجون شي او عیبت کوونکی او اوریدونکی دوزخ ته ورسي په دې باره کې د دوانو جهان د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم دوه ارشادات ووري او د الله پاک د ویر نه ولړځيږي اول نمبر زه د معراج په شپه باندې د داسې خلکو په خوا را تیر شوم چا چې خپل مخونه او سینې د اوسپنې په نوکانو را شو کولې ما پوښتنه وکړه یا جبرئیل دا څوک دی عرض یې وکړو دوی به د خلکو غوښې خوړلې یعنی هغوی غیبتونه به کول او د هغوی عزتونه به خرابول د عیبت د غیبت تعریف د یو ژوندي یا د مړ کس پټ عیب یعنی کوم چې هغه د خلقو په مخ کې ظاهرېدل نه خوښي د هغه د بدو په تور باندې ذکر کول. دویم نمبر د تهمت عذاب، کوم کس چې په مسلمان باندې بهتان یعنی تهمت ولګي، یعنی داسې څه ووایي کوم چې په هغه کې نه وي، نو الله پاک به هغه په ردغة الخبال کې ساتي تر دې پورې چې هغه د خپلې کړې خبرې نه را بهر شي. ردغة الخبال په دوزخ کې یو ځای دی چېرته چې دوزخیانو وینې او زغوي جمع کیږي. د بیان شوي حدیث پاک په دې حصہ تر دې پورې چې د هغې خبرې د خپلې کړې خبرې نه بهر شي، مطلب بیانولو سره حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي، یعنی د دې ګناه توبې په ذریعه وزي یا د کوم عذاب چې هغه حقدار دی د هغې د خوړلو نه پس د تهمت د ګناه نه پاک شي. خیرې کول انتقام دی. یاد ساتئ چې په ځان باندې د ظلم کوونکي په حق کې خیرې کول دا انتقام یعنی بدله اخیستل دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، چا چې ظالم ته خیرې وکړي هغه خپل بدل واخیستو.
د جګړې نه د بچ کېدو فضیلت، د خپل نفس په خاطر د جګړې نه مسلمان له بچ کېدل پکار دي. تر دې پورې که څوک مزړه هم ازار کی، نه بیا هم د باس او د خبرو نه ځان بچ کول پکار دي، د ماپۍ نه کار اغستل پکار دي، د جګړې نه په ځان ساتلو کې خیر هم دی. د آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، څوک چې په حق وي او د حق کېدلو باوجود هم جګړه نه کوي، زه د هغه د پاره د جنت په دننه غاړه کې د کور ضامن یعنی ذمه دار یم. مسلمان چاته ویلی شي د مسلمانانو په خپل منځ کې د جګړې سره څه واسطه؟ دا خو د یو بل محافظان دي. د خوږ آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، پوره مسلمان مکمل مسلمان هغه دی د چا د جبې او د لاس نه چې مسلمان ته تکلیف ونرسي، او کامل یعنی پوره مهاجر هغه دی کوم چې هغه سیس پریږدي د کوم نه چې الله پاک منع فرمایلی ده. د دې حدیث پاک په وضاحت کې حضرت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه چې کامل یعنی پوره مسلمان هغه دی څوک لغتن شرعن یعنی په لغوي او شرعي لحاظ سره په هر قسمه باندې مسلمان وي، مؤمن وي، څوک چې د کوم مسلمان غیبت نه کوي، کنزل نه کوي، پیغور چغلی وغیره نه کوي، څوک وحی ټکی نه د هغه خلاف څه لیکي. نور فرمای چې کامل مهاجر هغه مسلمان دی څوک چې د وطن پریښودو سره ګنام پریږدي، یا ګناه پریښودل هم لعتن یعنی لغوي معنی په لحاظ سره هجرت دی کوم چې به همیشه جاری وي. د مدینې سرکار صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمایلو، د مسلمان د پاره جایز ندی چې د بل مسلمان طرف ته پسترګه داسې اشاره وکړي د کومې نه چې هغه ته تکلیف ورسی. په بل ځای کې ارشاد فرمایلو، د یو مسلمان د پاره جایز ندی چې هغه څوک مسلمان او یروي. خوږو محترم اسلامیانو، یقینا چې د حقوق العباد معامله ډیره نازکه ده، خو نن سبا د بے باکی دور شروع شوی دی. عوام خو عوام دی، بعضې وخت خاص په نظر راتلونکي خلک هم د دې نه غافلی. د غصې د بې ځای اظهار مرض عام دی. د غصې په وجه اکثر خواص یعنی خاص صاحبان هم د خلقو زړونه ازاری او د دې ګناه طرف ته د هغې بالکل توجه نه. یقینا چې د یو مسلمان بغیر د څه شرعي وجه زړه ازارول کبیره ګناه ده، حرام او دوزخ ته بوتلون کې کار دی. د دوانو جهانو سرکار صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ الله، یعنی چا چې بغیر د شرعي وجنا یو مسلمان ته ضرر ورسولو هغه ما ته ضرر ورسولو، او چا چې ما ته ضرر ورسولو هغه الله پاک ته ضرر ورسولو. الله پاک او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا ضرر یعنی تکلیف ورکول هم د کافرانو ډیره بده طریقه ده. الله کریم په دویشتم پارا سوره احزاب آیت نمبر 55 کی ارشاد فرمائی، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره اعد لهم عذابا مهينا. مفهوم ترجمه کنز الارفان، بشکا سوک چه د الله او د هغه رسول د تکلیف رسی په هغه باندې دنیا او اخرت کی الله پاک لعنت فرمایلی دی، او الله د هغه د پارا رسوا کون کی عذاب تیار کړی دی. بد ښکار کول د عذاب سبب دی، خاص طور د مبلغ او خصوصا د سنی عالم سخامی یا خطا چا تخکاره کول په خلقو کې عام کول د نیکی دعوت او د اسلام په معاملک ډیر بد او د دنیا او د آخرت ډیر سخت نقصان دی. الله حضرت امام اهل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمایي، د اهل سنت نه که به تقدیر الهی سداس سخت خویدل یعنی خطا واقع شي، نو د هغې اخفا یعنی پټول واجب، چې معاذ الله خلق به د هغه نه بد اعتقاد یعنی بدګمانه شي، او کومه نفع چې د هغه د تقریر نه اسلام او سنت ته رسیدله په هغه کې بخښنې نه رکاوټ جوړیږي. د دې اشاعت یعنی عام کول بدخکاره کول دي او بدخکاره کول د قران عظیم په نص سره حرام دي. قال الله تعالی یعنی الله پاک فرمای
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره.
مفهوم ترجمه کنز العرفان بشکا کوم خلق چې غواړي چې په مسلمانانو کې د بی حیاي خبره خور شي د هغه د پاره په دنیا او اخرت کې درناک غذاب دی. په خاص طور چې کله هغه بندگان د حق خدای طرف ته بغیر د سعوزر او هیلو بانو نه رجوع وکي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای
من عیر اخاه بذنب لم یمت حتا یعمله.
چا چې خپل ورور ته د سګنا په وجه باندې پیغور وکړي یعنی شرمنده کو، هغه به د مرګ نه مخکې په هغه ګنا کې اخته کیږي. بعض خلق ډیر جګړه ماروي، هس به هیڅ تنقیدونه کوي، د مچ نه د کوچ وستو او په وړه وړه خبره باندې فسادونه کوي او د مسلمانانو د پاره د ضرر سبب جوړیږي. داسې خلکو له ویریدل پکار دي. چې په دیرشمه سپاره سورۃ البروج لسم نمبر آیت کې د الله رب العباد ارشاد دی
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
مفهوم ترجمه کند عرفان بشکا کوم خلکو چې مسلمانان سړي او مسلمانان زنانه ازمیخ کې اختکرلی بی توبه او نکړه، د هغوی د پاره دوزخ عذاب دی او د هغوی د پاره د اور عذاب دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک دی چې فتنه او دوی په هغوی باندې د الله پاک لعنت چې څوک داره بیداره. خوږو محترم اسلامي رونو، دا اصول یاد ساتي چې نجاست په نجاست نه بلکې په اوبو باندې پاکول شي، ځکه که څوک تاسو سره د نادانۍ ولا سلوک وکړي نو بیا هم تاسو د هغې سره د محبت نه د ډک سلوک کولو کوشش کوي. ان شاء الله الکریم د هغې د ښو نتیجو لیدلو بس تاسو سره د هغې د ښو نتیجو لیدلو سره بس تاسو خوا ضرور یخیږي. په خدای مې د قسم دی هغه خلق ډیر خوش قسمته دي څوک چې د سپېړې جواب په سوک سره نه بلکې د سوک په ځای باندې ظلم کوونکي معاف کړي او بدی په خیګړې سره ختم کړي. د بدی په خیګړې سره د ختمولو ترغیب په قران کریم کې موجود دی. په څلورشتمه سپاره سوره حامیم السجده په آیت نمبر 34 کې ارشاد دی
ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینه عداوه کانه ولی حمیم.
مفهوم ترجمه کنز العرفان بدی د نیکی په ذریعه لري کړه، نو ستا او د کوم کس په مینځ کې چې دښمنی وي هغه به هغه وخت داسې شي لکه پوخ دوست چی وي. حضرت علامه مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله علیه په خزائن العرفان شریف کې د بدی په نیکی سره د ختمولو طریقه خای او ارشاد فرمای، مثلا غصه په صبر باندې، جهل په حلم یعنی جهالت په نرمۍ باندې، بد سلوک په عفو یعنی په معافی باندې. کچره سوک ستا سره بد وکړي نو معافی کا، نو د دې خصلت نتیجه بدای چې دښمن به د دوستانو په شان محبت شروع کړي. شان نزول ویل شوی دی چې دا آیت د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په حق کې نازل شو چې د هغوی د سخت دشمنی باوجود نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی سره نیک سلوک وکړو. د هغوی لور یعنی حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنہ ماته د خپل نکاح شرف او عطا کړو. د دې نتیجه دا شو چې هغه صادق المحبت یعنی روختونه محبت کوونکې ځان قربانونکې صحابي جوړ شو. د بدی په نیکی سره د ختمولو دوه مثالونه. اول نمبر د عام معافی اعلان. د فتح مکه مکرمه په موقع باندې د هغه زید قریشو سرداران او عام خلق په حرم کعبه کې راجمع شوي. دا هغه خلقو څوک چې مسلسل یویش کاله د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله و سلم د سر دشمنانو. حضور سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم او صحابه کرام او صحابیات علیهم الرضوان یې ډیر ازار کړیو. د الله پاک خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم او صحابه کرام یې په هجرت باندې مجبور کړیو. دا هغه ظالمانو چا چې د اسلام او مسلم مانانو د ختمول د پاره په ایمان والو باندې حمله وکړي او ډیر جنگونه وسره کړي او نن دا خلک د دوانو جهان د سلطان صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک خلینه د خپل قسمت د فیصله اوریدو د پاره سرونه ښکته کړي او حاضرو. د دوانو جهان سرکار صلی الله علیه و آله و سلم هغه خلکو ته فرمایل تاسو څه خیال لئ زستا سره نن څنګه سلوک کوونکی یم؟ خلکو عرض کو خو سلوک به فرمای. د رحمت والا آقا صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل زبا هغه سوایم کوم چې یوسف علی السلام ویلیو چې لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. مفهوم ترجمه کنز العرفان نن په تاسو هیڅ ملامتیا نشته، الله دې تاسو وبخي او هغه د ټولو مهربانو نه زیات مهربان دی. خار بچانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. آپ نے خون کے پیاسوں کو بھی راحت کا پیغام دیا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دویم مثال وحل والے معاف کو. د کروڑونو مالکیانو د عظیم پیشوا او مشهور عاشق رسول حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه د مدینه منوره گورنر جعفر بن سلیمان خفه شو او د سزا په تور حضرت امام مالک رحمت الله علیه په درو باندې وخل. چې کله به په دورا وخل کېدلو نو د هغوی په خوله مبارک باندې با دا دعا راتله،
اللهم اغفر لهم فانهم لا يعلمون،
یعنی اے الله پاک دا خلق معاف کی ولی چې دا د حقیقت نه خبر نه دي. تر دې پورې چې هغوی بې هوش شول، خلکو په هغه حالت کې هغوی کور ته راوړو. په هوش کې چې څنګه راغلو نو یې فرمایل، اے خلکو گواه اوسئ چې ما خپل وهونکي معاف کړي دي. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله دې زمونږ بې حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. سلام ان پر برائے نفس جو بدلہ نہ لیتے تھے، سلام ان پر جو دشمن کو دعائے خیر دیتے تھے. د معافی کولو او بخنې په باره کې په نهمه سپاره سورت الاعراب په آیت نمبر 199 کې ارشاد دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. مفهوم ترجمه کنز الارفان، اے حبیبا معاف کول اختیار کا او د نیکی حکم ورکوا او د جاهلانو نه مخ واړوا. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل، درې خبر چې په کوم کس کې وی الله پاک به د قیامت په ورځ د هغه حساب ډیر په اسانه طریقه باندې او هغه به په خپل رحمت باندې جنت ته داخلي. ما عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه خبرې کمې دي؟ او یې فرمایل، اول نمبر، څوک چې ستا سره تعلق پریږ دی ته د هغه سره خپل تعلق جوړ ساته. دویم نمبر، څوک چې تا محرومه کی هغه ته عطا کوه، او څوک چې په تا باندې ظلم وکړي ته هغه معاف کړه. حضرت ابو عبداللہ محمد ابن احمد مقری رحمت اللہ علیہ فرمائی، د خپل دشمن سره ښه سلوک کول، په ناخوخه کس باندې مال خرچ کول، او کوم کس چې په زړه نه لګي د هغه سره ښه تعلقات ساتل بهادری ده. الله کریم بروغه وکړي. د الله پاک خوږ او آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد او فرمایلو، چې زما دو امتیان به د الله پاک په بارگاه کې په دواړو زنګونانو باندې را پریوزي. یو به عرض کوي، یا الله پاکه د ده نه ماله انصاف راکا، ده په ما باندې ظلم کړی و. الله پاک په مدعی یعنی دعوه کوونکي ته وفرمایي، اوس دا یعنی په چا باندې چې دعوه شوې ده دی څه وکړي؟ د هغه سره خو هیڅ نیکي باقی نشته. مظلوم یعنی مدعی به عرض وکړي، یا الله پاکه زما ګناهونه د ده په ذمه باندې ورواچوه. دومره ارشاد فرمایلو سره رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم په جڑا شو او یې فرمایل، هغه ورځ به ډیر عظیم ورځ وي، ځکه چې په هغه وخت یې د قیامت په ورځ به هر یو د دې خبرې ضرورت مند وي چې د هغه بوج سپک شي. الله پاک په مظلوم ته وفرمایي، وګوره تا مخې ته څه دي؟ ابا عرضو کې، ای ربا زه خپلې مخې ته د سرو زرو خار او محلونه وینم کوم چې په ملغلرو باندې خسته شوي دي، دا د کوم نبی یا صدیق یا شهید دپاره دي؟ الله پاک به فرمایي، دا د هغه چا دپاره دي څوک چې د دې قیمت ادا کړي. بنده به عرضو کې، د دې قیمت څوک ادا کولی شي؟ الله پاک. الله پاک به فرمایي، ته ادا کولی شي کنه؟ ابا عرضو کې، هغه څنګه؟ الله پاک به فرمایي، داسې چې ته د خپل ورور حقونه معاف کړي. بنده به عرضو کې، یا الله پاک ما خپل حقونه معاف کړل. الله پاک به ورته وفرمایي، د خپل ورور لاس اونیسا او دواړه یو ځای جنت ته لاړ شي. بیا د دواړو جهانو سرکار صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل، د الله پاک نه ویریږي او په خپلو کې روغه کوي، ځکه چې الله پاک به هم د قیامت په ورځ په مسلمانانو کې روغه کوي. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، بیان کړی شوی حدیث پاک د مسلمانانو په منځ کې د روغې کولو، د الله پاک د سنت او د روغې د ترغیب ورکولو، د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنت په خوشبویي خوشبودار دی. الله پاک په خپل منځ کې د روغې جوړې کولو ترغیب ورکوي. په شپږشتمه سپاره سورۃ الحجرات په لسم نمبر آیت کې ارشاد فرمایي، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. مفهوم ترجمه کنز الارفان، صرف مسلمانان ورونه ورونه دي، نو خپل دو ورونو کې صلح وکړي او د الله نه ویریږي دې د پاره چې په تاسو باندې رحمت وشي. د قران د حکم سره سره د الله پاک د آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک سنت هم مونږ ته د روغې کولو عملی نمونه عطا کوي.
حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ د خزائن العرفان په صفحہ نمبر 950 باندې لکھی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سورلی په زناور یعنی خر باندې تشریف فرما تشریف وړلو چې د انصارو په خوارا تیرې دلو هلته لګی سار شو هلته خر متیاز وکړي نو ابن ابی پوزا بند کړه. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل د حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خر متیاز استاد مشکونا زیات خوشبداری دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آغازین تشریف یوړلو د دې دوانو خبره زیات شوه او د دوانو قومونو په خپل منځ کې جګړه شروع کړه او لاس چولو ته خبره ورسیده. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف راوړل او د دوانو روغه وکړه. په دې معاملې کې دا آیت نازل شو چې و ان طائفتان من المؤمنون اقتتلوا فاصلحوا بینهما. مفهوم ترجمه کنز العرفان: بیا که د مسلمانانو دوه ډلې په خپل منځ کې په جنگ شي نو تاسو په هغه کې صلح وکړئ. په یو بل ځای کې د روغې ترغیب ورکوي او په 15مه سفاره د سورۃ النساء په آیت نمبر 138 کې ارشاد فرمایي: والصلح خیر واخدرت الانفس الشخ. مفهوم ترجمه کنز العرفان: او صلح بهتره ده او زړه لالچ ته نږدې کړی شوی دی. په بخاری شریف کې دی چې صحابه رسول حضرت سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په قبا کې د بنی عمر ابن عوف د خلقو سره جګړه شوی وه نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو صحابه کرامو سره د هغوی د روغې کولو لپاره تشریف یوړلو. په دې آیتونو مبارکو باندې د عمل کولو او د روغې کولو سنت په ښکلي رنګ زموږ د بزرګان دین رحمت الله علیهم مبارک سیرت پورا پورا رنګ دی. دا مبارک حضرات به د مسلمانانو ترمنځ د روغې او امن د ګلونو سپړلو لپاره د غټې نه غټې قربانۍ ورکولو لپاره تیار وو. د دې یو ښکاره مثال حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ دی چې د چا په باره کې زمونږه د رحمت والا آقا صلی الله علیه و آله وسلم داسې د غیب خبر ورکولو سره ارشاد فرمایلی چې زما دا زوی سید یعنی سردار دی او الله پاک به د ده په ذریعه باندې د مسلمانانو د دوو ډلو روغه کوي. نو امام حسن رضی الله تعالی عنہ د خپل والد محترم د مسلمانانو د څلورم خلیفه حضرت مولای کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت نه پس شپږ میاشتې او یو سو ورځې د خلافت څوکۍ سنبال کړه او بیا د مسلمانانو د دوو ډلو ترمنځ د روغې کولو لپاره د خلافت په شان د عظیم منصب نه هم په خپله باندې فرعت حاصل کړو. خوږو محترم اسلامي رونو، یقینا چې د اصلاح بین الناس یعنی د خلقو په منځ کې روغه جوړه کولو مطابق عمل کول یو ډیر عظیم کار دی. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد او فرمایلو چې آیا تاسو ته د روجې صدقې او د منځ نه افضل کار په باره کې خبر در نه کړم؟ صحابه کرام علیهم رضوان عرض کو ولی نه یا رسول الله؟ او یې فرمایل هغه کار په خپل منځ کې روغه کول دی او په خپلو معاملاتو کې د خرابتیا ختمولو والک کار دی. شرح حدیث په مرآت کې دی چې دلته د نفلی روجې نفلی صدقې او د نفلی نفل منز مراد دی نه چې پرایز. او په دې حساب په خپلو معاملاتو کې د خرابتیا ختمولو والک کار دی. د دې په وضاحت کې فرمایي د مسلمانانو په خپل منځ کې تعلقات خرابول په هغې کې دشمنی پیدا کول د نیکو ثوابونو پناه یعنی ختمولو والا سیز دی. د دې د نحوست او سپیروالي په وجه انسان د روجې د منځ د خوند نه بلکې په خپله د روجې او د منځ وغیره نورو عبادتو نه هم محرومه کیږي. د خوږ آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی: کوم کس چې د دوو کسانو ترمنځ روغه او الله پاک به د هغه معاملې صحیح کړي او هغه ته د هر لپس په بدل کې د یو غلام آزادولو ثواب ملاویږي او هغه داسې واپس راځي چې د هغه تیر ګناهونه معاف شوي وي. تاسو وکتل خوږو اسلامیرونو چې په خلقو کې روغه کول څومره د فضیلت او عظمت والے کار دی نو هغه څومره ښه او نیک انسان دی څوک چې په خپلو کشرانو باندې شفقت کوي او د خپلو مشرانو عزت کوي او د هر چا خیر خوایی غواړي او د ټولو خیر خوایی کولو سره د خپل پاک کردار او په نیکو خبر د مسلمانانو په خپل منځ کې خپګانونه ختموي او د هغوی ترمنځ د روغې کولو لپاره همیشه کوشش کوي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. په صلح کې صرف خیر دی د شپاړسو حروفو په نسبت سره شپاړس نیتونه. دوه مدني ګلونه: اول نمبر د اعمالو دارو مدار نیتونو باندې دی. څومره چې ښه نیتونه زیات وي هغه عمره ثواب هم زیات دی. خوږو محترم اسلامي رونو، کچرې تاسو دا رساله د خفګانونو علاج پوره اورېدلی وي نو غالبا په زړونو باندې به هم ګزار خوړلی وي. همت وکړئ او د الله پاک د رضا دپاره کتل کړي شوی شپارس نیتونه وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی نیت المؤمن خیر من عمله ان مسلمان نیت د هغه د عمل نه بهتر دی اغه نیتونه دادی چې د خپل خپشو اسلامیرونو او خپشو خپلوانو تبا په خپل وروړاندې کیږم او د الله پاک د رضا د پاره به وسره روغه کوم په تیرو گناهونو به سوګم نه شرمم په اورېدل شوو خبرو کې به ناراضم او د بل چا سره به تعلقات نه خرابم د بدګمانو عیب لټولو زړه ازارولو غیبتونو چغلو الزام لګولو او شماتت یعنی د چا په نقصان باندې د خوشحالېدو نه به ځان ساتم د غیبت او د چغلۍ اورېدو نه به ځان ساتم څومره چې رانه کېدی شي نو د اسلامي ورونو ترمنځ به د روغې کولو کوشش کوم چا چاته چې زما زړه ازار کړی دی هغه د الله کریم د رضا دپاره معاف کوم څوک چې بیا دپاره زما زړه ازاروي هغې ته به خپل حق هم د مخکې نه معاف کوم څوک چې زما سره بد کوي د قرآن د حکم اطاعت به کوم او د هغه سره به د نیکۍ کولو کوشش کوم دا رساله د خفګانونو علاج به کم از کم دولس عدده تقسیموم یا الله پاکه مونږ ټولو ته د مینې او د محبت سره د اوسېدو او په شریعت کې دننه د اوسېدو سره د خپشو مسلمانانو د روغې کولو د ثواب ګټلو سعادت را نصیب کړي آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم.